نام شما نظر شماست.
احمد شیبریم دا سادی رادو د شپږ بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې ساعت د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوریت غوښتونکي غړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه څېړنه کوي وایي د ولسمشر جو بایدن ادارې له دې هیواد له وټلو مخکې خبرداري او ته پام نه دی کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی وایي په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماتانو د وټلو پر مهال په جزئیاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ښاغلی مکال د پنچ بال نیوز سره په مرکه کې وویل دغو ډیپلوماتانو د هر هغه څه په اړه چې څرګندونې کړي کاملا سمې ویلي او هغه دولت ته خبرداری و چې څه به پیښ شي او څه باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه د بایدن ادارې د دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې موږ ترلاسه کړه. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلي بهیر له ګډوډیو سره مل و او په هماغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې دیارلس امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. د 2020 کال د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تور پورې کړ چې د امریکا متحده ایالات وړي په افغانستان کې د ناقانونه وسلوالو ډلو له ځواک څخه د سیمې د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنځشنبه د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان غونډې ته وکړې. د روسیې د انټرفاکس اژانس راپور له مخې هغه ویلي غیر قانوني وسلوالو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ځانونه ډېر پیاوړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په مرکزی سیمو کې له 1000 سلطنو زیاتو کسانو ته د تغذیه په برخه کې روزنه ورکړې ده. د یونیسف د افغانستان څنګ پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د اساسولې په همکارۍ روزنه ورکړل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیون زیات ماشومان او له 800 زره زیاتو امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران لری واټن مشتون کې توغندي جدي ګواښمنسته کوي. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میچو میلر پرون پنځشنبه په واشنگتن کې خبريالانو ته وروسته له هغې وکړه چې ایران د لری واټن یو بالستیک توغندي واسمایه. میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی. فرانسې هم د ایران د بالستیک توغندي دغه آسموینه وغندله او هغې د ملګرو ملتو له 2021 پریکړه لیک څخه چې په 2015 کال کې تصویب شوی سرغړونه وبلله. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران وسلوالو ځواکونو پرون پنځشنبه یو نوی منځنۍ واټن وشتونکی توغندی ښکاره کړ چې د 2000 کیلومتر په واټن کې هدف په نقشه کولای شي.
اساسي رډو په منځني سپه 12 شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا مولوی کبیر
که د همشمولیت معنی دا وی چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې ویني هغه زموږ په حکومت کې شته ده.
ورانی مو په خبرونه کې همدا مسله د سیاسي چارو لکتون کې ساق اتمر سره شریکه کړي.
اغه سیاسي تنوع په حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ همشمول ویل شو.
په کونړ کې ژلۍ ورېدلې.
دا فارم مې د وبو نه ډک شو. درې زره تا چرګانو تاوان مې وکړو تقریبا رسیدل فارم مو.
په کابل کې سمپوزیم جوړ شو.
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډېر فروشات نه لرو همدې وجه نه موږ سمپوزیمونه کې ګډون کوو.
او د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې به واوري.
په افغانستان کې د کورنیو چلند لخپل ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې استواره ده. یو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوی عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د خپل حکومت له جوړښت څخه دفاع وکړه. مولوی کبیر د خپل حکومت په ټول ګډونه بللو سره وویل چې په حکومت کې د دب خبره د څو تنه فاسدو ګډون د منلو نه دی. له طالبانو د ټول ګډونه حکومت د غشتنو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ورته غشتنه بیا مطرح کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت جګپوړي چارواکي ټینګار کوي چې حکومت ټول ګډونه دی. د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر پرون پنځشنبه په کابل کې د سپیدار په ماڼۍ کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په حکومت کې د ټولو قومونو خلک شته، خو نوموړي زیاته کړه هغه کسان چې د په وینا له افغانستان تښتېدلي د منلو نه دي.
که د همو شمولیت معنا دا وي چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې وي، نو هغه زموږ په حکومت کې شته ده. که د همو شمولیت معنا دا وي چې د مختلفو ولایتو د مختلفو زونونو خلک په حکومت کې، هغه په دې حکومت کې شته. او که د همو شمولیت دا معنا وي چې یو څه مفسد عناصر چې په افغانستان کې د استوګنې ځای هم نه لري تښتېدلي دي، هغه راشي دلته زموږ په حکومت کې شریک شي، نو هغه خو نه زموږ ملت ته قابل قبول دي نه موږ ته قابل قبول دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه څه باندې شل میاشتې وځي، خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل او بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی له طالبانو د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په کابل کې په پرونۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت د جوړښت ننګه وکړه او وویل
اکثره لمونږ نه د افغان شموله حکومت غوښتنه کوي. نو زه دا ورته وایم چې که د اشرف غني حکومت تاسو افغان شموله بولئ او معلومه، نو خو د سر کسان یې تللي دي پنځه شپږ لکه مامورین ټول په خپل ځای پاتې دي، که رئیسان دي که افسران دي که مامورین دي که حتی اجرانو قراردادیان دي، نو که هغه افغان شموله خو ټول په خپل ځای پاتې دی. یو ملا طالب او مجاهد کې کم هغه مورګډ سو لکه پسې افغان شموله سو. او که افغان شمول نه مطلب دا وي چې یو وزیر دي د فرانسې په فرمایش وي، بل دي د امریکا په فرمایش وي، بل دي د برطانیې په فرمایش وي،
په عین حال کې د سیاسي چارو شنونکو یو د جرمني په پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر وایي د ټولګډونو حکومت په اړه طالبان بل ډول نظر لري.
طالبان داسې فکر کوي چې کله موږ د مختلفو ولایتو ځینې اشخاص او افراد په حکومت کې ګمارلي، نو دا حکومت زموږ هم شمول دی. حال چې داسې نه دی، حکومت هم شمول هغه سیاسي تنوع په هر حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ هم شمول ویلی شو، په دې معنا چې هغه حکومت پر قانون ولاړ وي او د قانون مطابق هر وګړي د هغه هیواد خپل ځان په نظام کې وګوري.
له طالبانو د یو ټول ګډونو حکومت د جوړېدو په اړه د غوښتنو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حسین امیر عبداللهیان ویلي چې تهران د افغانستان اوسني واکمنان په رسمیت نه پیژني او په دې هیواد کې د یو ټول ګډونو حکومت پر اړتیا ټینګار کوي. تر دې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي و چې د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. تر دې مخکې د هند، روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په ګوا ایالت کې د شانګهای د سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یوه داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وی روان 2023 کال 4.9 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړو ته لومړني روغتیایي خدمات ورسول شي. اوچا پرون پنځشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې ګڼو ستونزو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې اړتیاوې زیاتې کړې دي او زیاتوي که د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات توکي پانګونه ونشي، په دې هیواد کې به د مړینې کچه لوړه شي او د تر ټولو به د زیانګالو خلکو په منځ کې ناروغۍ زیات شي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په پکتیا کې د کووید-19 ناروغانو لپاره یو 500 بستریز روغتون د ساري ناروغیو د درملنې پر یوه روغتون بدل کړی دی. ډبلیو ایچ او پرون پنځشنبه په ټویټ کې ویلي چې دغه روغتون به چې پر طبي وسایلو او روزل شویو روغتیایي کارکوونکو بشپړ سنبال شوی د پکتیا او څنګلورو ولایتونو شاوخوا 2,000 اوسیدونکو ته خدمات ترسره کړي.
ازادي رادیو
د کونړ په مرکز اسداباد، مروري، شیګل او شلتن ولسوالیو کې وړ مشپه ژلې شوه او باران ورېدل دي چې خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. ډېر ځان په شیګل ولسوالی کې اوښتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
روح الامین د شیګل ولسوالی د شینکوړک پوسیدون کې دي. وژل شو او خټولاند شو په زرګونو وخینو چورګړو ته حق حیران ولار دی. وای څو شی به وړاندې دي دلته د چورګړو غګونو فارم په سر اخستی وو، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چورګوړي ښکاري او په څو دقیقو کې یې خاورې پر سر شوي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا واوختو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړو، تقریبا رسیدل فارم مو او 3000 روپۍ تاوان ده. ته دغه راوختو بل دغه فارم کوم ودانی شو، دغه ټوله زیانمنه شو، خراب شو، ګوړونه کلی زی په زی باندې د سر نه خراب شو، دغه د ودانی تاوان مې راتره واوخت.
روح لامیندا ته ویل انه اوس بیرته د فارم ودانی جوړولې شي او نو ورته چورګوړي راوړې شي.
د سره بزما کار روانو او دغه هرڅه ملار خراب شو. نور زه د کنه پاره ما چولې شم، د تاوان می دوزه په چرګان می خراب شولو، ودانی می خراب شو. خود ټولو خیریه موساتونه هله کوم چې زما سره دغه پارم په بیا جوړېدو کې را سره مرسته وکي.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین بیا وایي غلې د کونړ شګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي او دوی د کاران دازي معلومولو لپاره د سروي ډلې لیګلې دي. د یاد ریاست مرستل احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم د چاغه زیانمن شوی دی او چرګان طلب شوی دی. په شینکوړه کې یو شپه کورونو د زیان راپور دی. چلته شپه کورونه زیانمن شوی دي، ویلي او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړه په دره کې بیا ډېر زیات تاوان شوی دی. هلته زراعت ډېر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لاوسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی. خلکو تالته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لاوسین کې، هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوی ده، باغونه خراب شوی دي او یو څه مالداري د خلکو زیانمنه شوی ده.
احسان الله وای د سروي کوونکو راپور به اړوند وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږي باندې موږ خپل سروي تر سره کوو. ان شاء الله هغه کورنۍ چې زمونږ په اصول او په کریټیریا برابر وي هغه سره کومک کیږي. باقي د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوی دي هغه موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې ونه موږ د ډی آر سی په مټ باندې اقتصادي بیوه رغونې په هغه کې برخه کې یو څه کومکونه لرو چې د ډی آر سی په مټ به هغوی سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې تیره میاشت هم غلی شوې وه چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د سیټین جرمنی مؤسسه افغان صنعتکاران او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګډ ملي او نړیوال یو رسنی سمپوزیم پرون په کابل کې جوړ شو. په دې سمپوزیم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په لومړي ځل جوړې شي، نږدې شل تنه میرمنو هم ګډون کړی وو. افغان صنعتکاران چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د سمپوزیم ته ورغلي وو، د دا ډول سمپوزیمونو جوړول د خپل کار د ودې په برخه کې ګټور وبلل. نور چوسیات په دې راپور کې
کدا سی سمپوزیمونه جوړ سی افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به د ډیر غټه مرسته وي، ځکه زمونږ پنی کاریدر چې کومګر لرو هغه له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
د پر افغانستان د طالبانو د دوه مجلی واکمنۍ وروسته لومړنی سمپوزیم دی چې افغان صنعتکاران د خپل کارونو لپاره ګټور بولي. د خانزي شرکت د سپرینګي او سفنجي توشاکو د څنګه رئیس عبدالحلیم خانزي ازادي رورته ویل چې ملي او نړیوال سمپوزیمونه د دوی د سوداګرۍ په واده کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. خاغلی خانزي زیاتوي اوس مهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي، که دغه ډول سمپوزیمونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي، نو دوی به په برخه کې لستونزو خلاص شي.
ایو خو به د نوي ماشينري سره چاغوي زمونږ کسان وروزي پاینده کې کرازي مونږ دغه ستونزو سره نه یم مخ. دایم به مونږه فابریکې کې تخنیکي ستونزو سره مخ کیږي، جرزر باغت حل کیږي.
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ځکړین دی چې په هیواد کې دننه د دوی حقاقي شبي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان په مناسبه باید رنيسي. اغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډیر فروشات نه لرو. په بهرنی کشورونو کې ډیر تقاضا شته چې د کوکی نورستاني شیان جوړ کو او ولیکو. د همدې وجه نه موږ سمپوزیمونو کې ګډون کوو.
دا سمپوزیم چې یو ورځ دوام درلود د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړ وکړل وعده وکړل چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي. د پترس کې مونږ په دغه برخه کې د همکارۍ ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړل.
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و. د سټین موسی کارکونکو افغان صنعتکارانو چې تقریبا شل تنه میرمنې هم وې او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیه او بلاروس هغه سندونه لاسلیک کړل چې له مخې د روسیې اټومي تکتیکی وسلې د بلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي. منسک پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې د ماسکو کلک ملاتړ کړی دی. پولویدیس کې دا اندېښنه شته چې له دغو وسلو کېدای شي د اوکراین په جګړه کې استفاده وشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو پرون پنځشنبه په مینسک کې دغه سندونه له لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د روسي دغه اټومي تکتیکی وسلې چې د بلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي د ساتنې چارې به د موسکو تر کنټرول لاندې وي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 مارچ میاشت کې ویلو چې موسکو غواړي تر جولای میاشتې پورې په بلاروس کې چې له اوکراین او د ناتو له دریو غړو هیوادونو سره ګډه پوله لري اټومي تکتیکی وسلې ځای پر ځای کړي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا هم له دې اقدام سره موافقه کړې وه. هغه مهال د پوتین د دغه اعلان په وړاندې د نړۍ ډیرو هیوادونو غبرګونونه وښودل او ناتو هم هغه یو خطرناک او غیر مسؤلانه عمل وباله. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا پریکړه د روسیا او بلاروس لویدیځو پولو ته د سختو ګواښونو د زیاتوالي شرایطو ته په پام شوې ده. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا چې په موسکو کې د یوروېشا د اتحادیې په اقتصادي غونډه کې ګډون کړی خبر اعلان ته وویل چې له روسیې بلاروس د اټومي وسلو لیکت پیل شوی دی. خو هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه وسلې بلاروس ته رسېدلې که نه وویل ښایي رسېدلې وي او کله چې دی بیرته هیواد ته ستون شي نو وبه ګوري. له 15 میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی موسکو له بلاروس څخه د ټوپ د یوې تختې په توګه کار اخیستی دی. له هغه مهال راهیسې چې لویدیز پر بلاروس سخت بندیزونه لګولي د مینسک او موسکو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوي دي. په دې اړه چې د موسکو او مینسک ترمنځ د شوې موافقې له مخې به د روسیې څه شمېر اټومي تکتیکي وسلې په بلاروس کې ځای پر ځای شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د روسیې دفاع وزیر وویل چې په بلاروس کې د دغو وسلو د ساتلو یو ځانګړی مرکز به هم جوړ شي. روسیې نه دی ویلي چې دا هیواد څومره اټومي تکتیکي وسلې لري خو دا هغه وسلې دي چې د استعمال په صورت کې یو ښار بشپړ له منځه نه وړي بلکې د تخریب ساحه یې کمه ده او کیدای شي ورڅخه په جګړه کې کار واخیستل شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام سره روسي چارواکو په کراتو خبرداری ورکړی چې ممکن په دغه جګړه کې له اټومي وسلو کار واخلي.
د پاکستان د دفاع وزیر هغه څرګندونه چې په استانبول کې وکړې خبرګونونه پارولې دي چې پکې د عمران خان پر مشرۍ پر تحریک انصاف ګوند ممکنه بندیز اراده ښکاره کړې ده. خواجه آصف د می په څلور وشتمه خبریالانو ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز لګولو فیصله نه ده شوې. البته پر دې خبره غور روان دی خو پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغه سیو ممکنه اقدام مخالفت کوي. حکومت وی چې د می پر نهمه چې قهرجنو مظاهرچانو پر پوځي او دولتي ودانیو حملې کړې وي هغه د تحریک انصاف مشرانو پلان کړې وي. خو پی ټی آی د عمران خان ګوند دا تور ردوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه په خپل تاسو غنو کې څه خبره کړې دي. خو سمدستي هلمند ته مخه کوي. د هلمند په مرکز لشکرګا کې او په ولسوالیو کې ځکهونکې په تشنا اسمان لاندې سرل مرتز ذکر کوي. دوی شونځي نه لري. د ځکهونکو کورنۍ وای زیات وخت ماشومان ناروغ وي او بلخوا شونکې وای د ودانوي نشټواله د دوی تدریس هم ټکنې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومان د هلمند مرکز لشکرګا شهر اړوند د کلفق پنوم په یو شونځي کې ذکر کوي. دا شونځي ودانی نه لري او زده کوونکې تر خړو خې مولاندی سرل مرته پز د کړو بوخدي. د دې شونځي دوه شونکې محمد صابر او محمد نسیم د دې ماشومانو د درد او کړاو پاړه راته ژغېږي.
د شونځي کې تاسو ولیدل چې یو ځای زموږ شونکو تدریس کوي، بل ځای چې تل مو د کلیوالو وسایل تیرېدل، دغه وسایل سره مو ډیر لاسو ګریوانې چې سم تدریس نه کولای، زده کوونکي سم درس نه زده کولای او ځینې نور ستونزې هم شته چې موږ سره لاسو ګریوانې
ډیرو مشکلات سره مل یو. لکه موږ چې اول غټ مشکل زموږ دغه دی چې موږ چار دیوالې نه لرو، نو په عموم کې دا ځای داسې ګرځېدلی لکه لار داسې ګرځېدلی، او بل د وتاکونو نشتون دا ستونزې موږ ته جوړ کړې دي چې په یخ کې زموږ د شاګردانو یخ کېږي او د ګرمۍ په موسم کې زموږ د شاګردانو ګرمۍ کېږي او زموږ تدریسي بهیر د خنډ.
د دې سیمې اوسیدونکو چې خپل ماشومان دغه بې سرپناه شوونځي ته لیږي وایي ماشومان یې روغ او راز نه دی لیدلې. پیر محمد او رحمت الله د هغه کسانو دي چې دوی خپل ماشومان دغه بې سرپناه شوونځي ته د زده کړو لپاره لیږي.
څنګه کال کې حکومت وادار سره کړی و چې د تجربو یو تاکونو د تجربو واچنابونه د تجربو او د غیر تجربو په ګرمۍ کې د ستونې سره مخ شینان مریضانی و دغوی په جې می کېم دغه چې وکړ
ما خپل اولادونه د وستم ګرمۍ ولیدي د پوزې وینځي د ګرمۍ د وستم اولاد د وستم مشتر عالم د پوزې وینځي د ګرمۍ د په وجه باندې چې هغه د مریض لري په خیمه کې ګرمۍ د وست ګرمۍ طاقت نه کېش په یخ کې دغه سویلی سره بغل سویلی.
د هلمند د پهونې ریاست مسولین هم دا ستونزې منی. خو دې زیاتوي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال نږدې اویا سلنه شوونځي تخریب شوي دي. په دغه اداره کې د تعلیماتو د برخې امیر مولوي محمد اسماعیل وای دی په دې هڅه کې دي چې تخریب شوي شوونځي ژر تر ژره بیا ورغوي.
او په 1909 شوونځي کې تقریبا 2 شوونځي موږ ترمیم کړی دي او روان کار کې ان شاء الله موږ درې نوي شونځي د ترمیم پلان لرو. په سولې کې شپږ تر اویا فیصد پورې دا شونځي چې خلاصان په ولسوالۍ کې ډېر دغه سوي دي، جنګونه سوي دي، په بمبارو کې ډېر.
د هلمند پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې چې په دغه ولایت کې ټول ټال څه باندې 400 شونځي شتون لري چې د ځینو ودانۍ تخریب شوي، ځینې آن بیخي ودانۍ نه لري او د زینو شونځیو ځمکه ان غصب شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشتو 15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
مل انلاین خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا د مشر د خبري راخصه دي چوي په کندهار کې به شزي بیرته په غیر دولتي مؤسسو کې کارونو تستنی شي. د انلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا لیکلي دي چې جان ایګلند په کابل او کندهار کې له طالبانو سره پر همدې موضوع خبري کړې دي. شاغل ایګلند پرون په داسې حال کې چې د کابل له هوایي ډګره بیرته خپل هیواد تستنی ده، ازادي راډیو ته وویل چې لډي روحي له سره د افغانستان نه ځي. نو موږ څرګنده کړ چې دا هیلې د ته ځکه پیدا شي بي چې د طالبانو چارواکو د ته ویل دي چې د شوزو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلارې ډېره ژر نهایي شي. شاغل ایګلند د چهارشنبه پورس په کندهار کې او پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. طالبانو تیر کال په دسمبر کې شیز په غیر دولتي مؤسسو کې لکار کول ومنه کړی. میل آنلاین د شغل اګلندا خبر هم راخیسته چوي کله چې په کندهار کې شیز کارونو ته ولاړ شي هیله ده چې په نورو ولایتونو کې به هم د کار زمينه ورته برابر شي. روسه تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو د ناروی د کډوالو شورا له اړمنو افغانانو سره د خوړو تعلیم او روغتیا په برخو کې مرسته وکړي، خو له دسمبر راوروسته چې پر شجنه کارکونکو بندیز لګول شوی دی د ناروی د کډوالو د شورا مرستې ټکنې شوې دي. میل آنلاین د خبره کړې مطلب په اخیره کې لیکلي دي چې طالبانو له دسمبر را پدې خوا بیا بیا د بشري مرستو هغو چارواکو ته چې افغانستان ته ورغلي دي ویلي دي چې پر غیر دولتي مؤسسو لګېدلې بندیزونه موقتي دي، دایمي نه دي. وی بلې بریتانیایي خبرونه انډیپندنت د افغانستان په ارتباط و تجارتي مسله راخیستې ده. د آنلاین خبرونه د افغانستان او چین ترمنځ د الوتنو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده چې له درې کلنې وقفې وروسته شروع شوې. خبرونه د چارواکو په وینا لیکي چې د طالبانو سره د پکینګ د ډیپلوماټیکو اړیکو نقشه ده. انډیپندنت د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند ویاند امام الدین احمدی په وینا لیکي چې هر چهارشنبه به د کابل لنړیوال هوایی ډګر یو الوتنه د چین او رومچی شرط تر سره کیږي. خبرونه وړاندې سرګندوي چې له افغانستان هر ورځ د شلو او دیرشو ترمنځ الوتنه کیږي چې دا د عوایدو یو سرچینه ده او اورومچی ته به د آریانا د هوایی چلند الوتکه پرواز کوي. وړاندې د انډیپندنت په مقاله کې راغلي دي چې افغانستان له روسیې، ایران، پاکستان، ازبکستان، کویت، قطر، سعودي عربستان او هند سره د حواله لارې ارتباط لري چې دغو هیوادو د 2020 کال اګست را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی بیا خپلې الوتنې پیل کړې دي. خو په دې مقاله کې ویل شوي دي چې د طالبانو سخت دریځ رژیم تر اوسه د لویدیځ هیڅ هیواد ته مستقیم یا غیر مستقیم پروازونه نه دي شروع کړي. اساسي رادیو په منځني سپد دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د ملګرو ملتو عالی کمشنر وولکر ټراک پر طالبانو ژغ کړي چې د افغان شوسو او جنو بشري حقوقو د رعایت کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو عالی کمشنري د طالبانو کړنې جنسيتي اپارټایډ بللې او وایي دا چلن به د افغانستان اقتصاد سخت وځپي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای دوی هڅه کوي د شوسو لپاره د کار خوندې چاپیریال رامنځته کړي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو له خوا پر خزو لګیدلی بندیزونه خزي له روحي، رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. 45 کلنه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، په تیر جمهوریت نظام کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ځدی رادیو ته وویل چې طالبانو لاره ته ګورسته خپل دنده له لاسه ورکړي او اوس په کور کې ناشته ده. دی وویل طالبان باید میرمنې د کور له زندانه خلاص کړي.
بخی خسته
شوم ولاده خاله بخی خسته شوم ولا پکور کی بخی روحی تکلیفونه را ته پیدا شوی استرس اندیکنه او خپګان د چتر کومه وخت به کور کې پاتې کیګو. د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي، موږ له قائد دولت څخه آزاد کړو او خلاص ژوند ته بیرته ورغړو،
زندگی عادي خود بر بگرد.
یو بل مېرمن هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نو میرا پور کې واخستل شي، هم د دولتي ادارې کارکونکو او وای هله لري چې ملګری ملتونو داسې څه وکړي چې دوی په ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي.
متاسفانه زنان از حق تحصیل است
لبه در مرغه چه خزی در کار و دستپلو و حقونو لیری پاتی دیداد روحی و اقتصادی لحاظ فرخز و دیر بد اغیز شیندی خدا اغی و رازی پهیلت شده شغایت تغییر عمومی.
د دې په خبر دا کړنه جنسيتي اپارټایډ دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلۍ لورته بوزي. هغه د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت سره هڅه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې له ورځني ژوند څخه لرې کړي. هغه زیاته کړه
د جنسيتي اپارټایډ دا سیستم د هیواد د پرمختګ ظرفیت لمنځه وړي. دا زموږ لپاره د پوهیدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولای شي په سلم سره د نجونو او میرمنو روحیه زیان منکړي او د دوی ظرفیت لمنځه یوسي او هیوادي ژوري بيوسلي او ناامیدۍ ته واوړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای هڅه کوي څو د ښځو لپاره مسؤل کاری چاپیریال رامنځته کړي.
به خاطر از اینکه فضای کاری خانما مسؤل تر شوه امارت اسلامی تلاشای خود داره
و د دې لپاره چې د ښځو کاری فضا لا مسؤل نشي د اسلامی امارت هڅې روانې دي. د ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوی هم دي. ښځې د طبابت په برخه کې کار کوي، په خون او روزنې همداسې پاسپورت تذکره او همداسې په پولیس او نورو ارګانونو کې چیرې چې ښځو ته اړتیا شته ښځې استخدام شوې دي. ځینو هغو ادارو کې چې ښځې په خواوي او وس نشته هغوی ته د موقع ورکولو په هڅه کې یو، خو هغه ښځې چې پخوا یې کارونه کول او اوس کار ته نشي راتلی، د هغو معاشونه ورکول کیږي او ستونزې هم تر یو برید حل شوي دي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ سره افغان ښځې او نجونې په ټولنه کې له خپلو ټولو تعلیمي، کار، سیاسي او ټولنیزو حقونو بې برخې شوي دي. د طالبانو دا پریکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې، خو بیا هم طالبان